اوس د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو اوري د شنبې ورځ ده نن د غوایي یا د ثور د میاشتې څوارلسمه ده د 1398 هجري لمریز کال نن د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې له څلورمې سره برابره ده د دې ساعت په خپرونه کې رپورټونه او خبرونه لرو اول به اجمل اند د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي
افغان چارواکي وایي کندهار زابل او روزګان کې په بیلابیلو عملیاتو کې تر 500 زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي په غزنی کې د وسلوالو طالبانو د وژل کېدو د ادعا او ترڅنګ دغلته د ملکی خلکو د وژل کېدو ریپورټونه ورکړل شوي او د اسرایلو پوځي جټر وتکو د غزې په تړانګه توپوندي وشته افغان چارواکي وایي په کندهار زابل او روزګان کې 500 وسلوال طالبان وژل شوې ده کندهار د امنیت کمانډان سکرتر قسیم آزاد نن آزادۍ رډیو ته ویل تیر شپه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یوې اړوند پوستې باندې د وسلوالو طالبانو برید کې دواړو لورو ته مرګ شو بلا وخت ده
موږ درې تنه شهیدان او څلور تنه زخمیان پکښې لرو د دشمن د څوار لسته نمړه او اووه تنه زخمیان دي چې په هغه کې ځینې مړي د دې جسدونه لته پاتې دي په ساحه کې د دشمن
بلخوا په جنوب کې د 215 متم کلی اردو مطبوعاتي دفتر د زابل په شینکی ارغنداب د چوپان ولسوالۍ او د روزګان په مرکز سرینکوټ او چوره ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د مزکنۍ او هوایي بریدونو پر مهال د شپږ دیرش وسلوالو د وژل کېدو او څلی رښنورو د ټپي کېدو ادعا کړې ده وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته سندي ویلي او په خپلواکه توګه هم د افغان حکومتي لوري د دې ادعا سپیناوی ممکن نه دی افغان چارواکي وایي د کونړ په چپې ادارې کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو بریدونو کې د داعش نه هڅل ویختنه وسلوال وژل شوی دا خبره د کونړ مرستیال والی ګل محمد بایدار په سیمه کې د ازادي رډیو خبريال ته کړي خغلی بایدار وایي د بریدونو د جمعې په ورځ شوی او په کې ولسی خلکو ته مرګ شو بل نه دا وختي د دفاع وزارت هم بیا ویلي دي چې درې څلوېخ وسلوال په دوو جلا هوایي بریدونو کې هم د غلطه وژل شوی دي دوی ویلي چې په وژل شو کې پاکستاني او ازبکستاني وګړي هم شامل دي په غزنی کې چارواکي وایي د دې ولایت په درې ولسوالیو کې په مزکنۍ او هوایي عملیاتو کې تر شلو زیات کسان وژل شوي د غزنی د والی ویاند عارف نوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د عملیات په تیرو څلور ساعتونو کې په اندړو د یک او زنخان ولسوالیو کې شوي او هدف یې وسلوال طالبان و د نوموړي په وینا په زنخان ولسوالۍ کې د ائتلاف د ځانګړو هوایي ځواکونو بریدونه او د کمانډو ځواکونو عملیات شوي په وینا یې لس کسان دغلته وژل شوي نوموړي د اندړو ولسوالۍ د نیاز کلا د عملیاتو په اړه وویل
د ائتلاف هوایي ځواکونو لخوا هوایي بریدونه او د ځانګړو افغان ځواکونو لخوا هم کمانډوي عملیاتونه ترسره شوي دي چې په ترڅ کې 25 تنه وسلوال طالبان چې د هغوی یو مهم من جوړونکی موسی هم پکې شامل دي دا وژل شوي دي او د اندړو ولسوالۍ د بریمزو د سیمې اړوند په نیاز کلا کې پرون شپه زموږ ځانګړو قطعات او عملیات لودل چې د تیر ورځې تر لسو بجو پورې دغه عملیاتو دوام درلود هلته د وسلوالو یو مهم ډله په محاصره کې و چې د نشته په ترڅ کې 15 تنه وسلوال وژل شوي دي
خغلی نوری ومنله چې د نیاز کلا په سیمه کې 15 تنه خزی او ماشومان په وژل شو کې شامل دي د سیمه خلک بیا د ملکی تلفاتو شمیر لوړخي او په همدې خاطر د اعتراض په توګه ویل کېږي چې ملي مرکز ترا وړي بل لوري ته د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد مزادي رډیو ته ادعا کړی چې افغان او بهرنیو ځواکونو د ولسی خلکو په کورونو چاپی وهلي د پوینا یو لستنه ملکیان پکې وشل شوی دي د پکتیا ولایتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د ملي پوز د یو سرتیری میرمن او زوی وژلې د پکتیا د والی ویاند عبد الله حسرت ازادي رډیو ته وویل د احمد خیلو ولسوالۍ کې د جمعې په مازیګر یو طالب کمانډان عزیز لخوای و میرمن د خپل دیر لسکلن ماشوم زوی سره یوازې په دې تور وژل شوی چې ولی خاون په ملي پوز کې دی د مقتول میرمن او ماشوم کورنۍ په دې اړه څه نه دی ویلي په سیمه کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي رډیو ته پیښه تایید کړې خو دا یو جنایي پیښه ګڼلې د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد وایي دا چې ټول غاړي وسلې پر مزګه کېږي دا د سولې د هرې پروسې پایله وي نو مولوی د شنبې په ورځ پر خپل ټوئیټر لیکلی دا دی پایلې د رسیدو لپاره د تاوتریخوالي کمول ضروری ګام او مسولانه او اخلاقي انتخاب دی خغلی خلیلزاد نور جزئیات ندي ورکړي خو پر خپل ټوئیټر لیکلی چې دوی چمتو دي زلمی خلیلزاد دا څرګندونه په داسې حال کې کړی چې له څو ورځو راهیسې په دوحه کې له طالب استاد سره د سولې په شپږم پړاو خبرو بوخته تر دې مخکې په دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رډیو ته ویلی وو لامریکایي هیات سره خبرو کې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وټلو پر موضوع یوې صلاته د نشته کېدو په حال کې دي د اسرایلو پوزي جټل وتکو د غزي پترنګ توغندي وشتي چارواکي وایي دوی ورسته لاغي د بریدونه کوي چې نن له د غزا فلسطینی وسلوالو د اسرایلو پر لور توغندي وتغول. د اسرایلو راډي ویلي د ډیر شدای کو په بهر کې لکتلګه بنزوس توغندي د اسرایلو پر جنوب ورتغول شوی. دا چې ډیر توغندي په هوا کې لمنځول شوی دی د اسرایلو خواته د مرکشوب لري رپورت نه دی ورکړل شوی. خو د غزي روختي چارواکو ویلي درې فلسطینیان د اسرایلو د نن ورځې د بریدونو څخه په یو کې ټپيان شوی دی. او جنوبی کوریا له شمالی کوریا غوښتي چې هغه کړنې سمدستي بندي کړي چې د کوریا په ټاپو وزمکي پوزي ترنګل تیاسياتوي. سیویل دا غوښتنه ورسته له هغه کوي چې د پیونګیانګ لخوا د توغندیو د توغولو ریپورتونه خبر شول. د شنبه په ورځ د جنوبی کوریا د ولسمشر د ویان د لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې سیول د شمالی کوریا لخوا د لند واټن د توغندیو پر وشتلو ډیر اندېښمن دي. نن سهار ریپورتونه خبر شو چې شمالی کوریا د جاپان په سمندرګي کې د لند واټن توغندي وشتي دي.
دا ازادي راډیو د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دي. د خبرونه کې به د افغانستان د سولې پړه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د خاص استازي زلمی خلیلزاد خبري د خبرو جزئیات واوري. خلیلزاد ویلي د سولې د هر پروسې نتیجه دا وی چې ټول خواوی وسله واچوي. په همدې خبرونه کې به تاسو د افغانستان د نوي ولسی جرګې د غړو د انتخاب څخه ورسته د نوویو جنجالونو څخه خبر سي چې دوی پر کوم مسایلو بحثونه لري. په دې خبرونه کې هڅه کوي چې لغزنی تاسو ته رپورټر کو درو پټونو پر اساس د غزنی د اندړو د ولسوالۍ د ډیرو کلیو خلک نن د غزنی شارت راوتلې دي مظاهره کړې ده او هلته د ملکی تلفاتو پر ضد رپورټ کړی دی. دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې منځنی ختیځ ته ځو او د اسرایل او فلسطین پر بحران به تازه معلومات درته وړاندې کړو. دوه پروګرامونه لرو، حقیقت صدای او د ځوانانو پروګرام. د خبرونی اول رپورت مو په افغانستان کې د سویل لپاره پر روانو هڅو دی. د افغانستان د سویل لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د سویل د هرې پروسې نتیجه دا وی چې ټولې خواوی وسلې واچوي. زلمی خلیلزاد دا خبره په ټویټر باندې لیکلې ده. هغه ویلي دي چې دا چې هغه نور څه ویلي دي او همداراز دا چې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلی دی چې دوی له زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې وی موافقه ته نږدې سوی چې د هغه په وینا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د برخلیک پاړه. خان محمد سیند د نورو مسلو جزئیات ترته وړاندې کوي.
په قطر کې د طالبانو دفتر وایي چې دوی له امریکایي لورې سره په مذاکراتو کې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو د زماني جدول پر سر د اختلافاتو د لمنځه وړلو او نورو مسایلو پر سر موافقه ته نږدې شوي دي. دغه خبره د طالبانو د دفتر ویاند سهیل شاهین د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وکړه. خدا چې په نورو مسایلو کې څه شامل دي د په دې اړه جزئیات ورنکړل. بلخوا د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر هم وایي چې د قطر د شپږم پړاو د مذاکراتو په اجنډا کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د افغانستان له خاورې د بل چا پر ضد د کار نه اخیستلو موضوعات شامل وو چې پرمختګ پکې شوی دی. دغه شورا مشر سید اکبر آغا ازادي راډیو ته وویل
بعد طالبان د شپای چې د خلیجانو په وټلو کې زمر څه پیشرفت سوی دي. البته دغه پیشرفت چې څنګه سوی دي یا څنګه سوی دي دغه معلومات سخت دقیق نه لرم او نه به فکر کوم چې دوی دغه معلومات ورکوي.
د امریکای چارواکو او طالب پلاوی ترمنز شپږم پړاو خبرې د تیر چهارشنبه په ورځ پیل شوې او د سهیل شاهین په وینا ټاکل شوې ده چې دغه خبرې دوه ورځې نور هم دوام وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ټویټ پاڼه کې لیکلي چې د ټولو اړخونو لخوا په ځمکه د وسلې کې خودل د سولې د هر بهیر پایله ده او د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره د ټولو اړخونو پریکړه دغې نتیجې ته د رسیدو لپاره یو اړین ګام او اخلاقي مسؤولانه انتخاب دی. او مونږ چمتو یو. خو طالب وان ذبیح الله مجاهد لیکلی چې خلیلزاد دی لومنګ څخه د وسلو د ایښودلو فکر نه کوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه وحید مجده چې په قطر کې د طالبانو او امریکایانو روان مذاکرات له نږدې ساري وایي، د خلیلزاد او طالبانو وروستي دریځ ته په کتو داسې ګمان نه کیږي چې په روانو مذاکراتو کې دې پرمختګونه آسان وي.
زه ډېر په دې باور نه یم چې پرمختګونه داسې شي لکه چې طالبان غواړي. طالبان غواړي چې امریکایي قوتونه په یو محدود وخت کې له افغانستان څخه اوزی. که امریکایان واقعا دې ته حاضر وي، خو بیا ویلی شو چې یو پیشرفت شوی ده. خو خلیلزاد د خبرو په نظر کې نیولو سره چې د طالبانو نه د وسلو په مځکه کېدو خبره وکړه، د دې نه معلومیږي چې د دواړو جهتونو ترمنځ اوس هم واټن شته.
طالب او امریکایي چارواکو د دغو خبرو په اړه تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړې. خود افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی وای چې ټاکل شوی د امریکا استازو او طالب پلاوی ترمنځ خبرې وم پړاو ته هم لاړې شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د سولې لپاره نوري څه خبرې څه هڅې شوې دي د سولې پر پروسه باندې دغه رپورټ تاسیس موږ پر وپړ باندې کتلای سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي نن پر ټویټر لیکلي چې د سولې د هرې پروسې نتیجه دا وي چې ټولې خواوې وسلې واچوي. زلمی خلیلزاد لیکلي دي چې د تشدد کمیدل د دې هدف د ترلاسه کېدو لپاره یو مهم ګام دی او چې باید واخیستل شي او دا به له اخلاقي اړخه هم یو بامسؤلیته انتخاب وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د نوی ولسی جرګې نوی غړي د اداري پلاوی د ټاکلو په سر باندې لستونزو سره مخامخ دي. د یو شمېر کسان وایي چې په کابل کې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو له معلومېدو پرته دوی د اداري پلاوی ټاکل غیر قانوني ګڼي. د دې مسلې نور جزئیات د ناجیه ساپوی په رپورټ کې.
د ولسی جرګې د ولسمې تقنینی دورې په پیل سره یو شمېر وکیلان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون غږ کوي چې د جرګې د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره باید د کابل ولایت د انتخاباتو نتایج ژر تر ژره اعلان شي. دوی وایي د کابل د انتخاباتو په نتایجو کې ځنډ د دوی کارونه له ستونزو سره مخ کړي دي. د جرګې یوې غړې فاطمه عزیز د شنبې په ورځ عمومي غونډه هم غیر قانوني او د کورنۍ اصولو خلاف یاد کړه.
زما پاند زمونږ نننې جلسه د افغانستان اساسي قانون او د جرګې د کورنۍ اصولو خلاف ده، ځکه لومړی باید موږ اداري پلاوی وټاکو او د جرګې اجنډا هم د رئیسانو کمیټه انتخابوي. نو لومړی باید موږ انتخابات وکړو.
په ورته وخت کې مهرداد افضلی وویل د کابل وکیلان د ولسی جرګې یوه برخه شمیرل کیږي او باید نتایج ژر تر ژره معلوم شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د سیکانو او کوچیانو د حوزو په ګډون د 22 ولایتونو ورسته پایلې اعلان کړي، خو لا هم د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو ورسته پایلې نه دي اعلان شوي. د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال د میزان پاتې ویشتمه او نه ویشتمه نیټه د افغانستان په 22 ولایتونو کې، خو د کندهار ولایت انتخابات بیا یو اونۍ په ځنډ ترسره شول. ټاکل شوی چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات او ولسمشریزو انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات له درغلیو او سرغړونو ډک بلل شوی چې آن له عملی د انتخاباتو خپلواک کمیسون بخوانی غړي سرنولۍ تمریفي او ممنوع الخروج اعلان شول. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رهبری وایي هڅه کوي چې ژر تر ژره د کابل د انتخاباتو نتایج اعلان کړي. د دغه کمیسون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کله هم د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون لخوا د پیلې له دوی سره شریکی شي اعلان به کړي.
شکایت کمیسون خپل براسیان شروع کړی دي او هر څومره زر چې د شکایت کمیسون په دې باندې وتوانیږي دغه خپل براسی او خود شکایت تر رسیدګي پای ته ورسوي او موږ ته نهایي نتیجه تایید کړي، نو موږ په ډیر کم وخت سره موږ هغه تطبیق او د خلکو ته اعلانو.
حسم وکړه چې په دې اړه د شکایتونو کمیسون نظر هم واخلو خو ونتوانیدو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي شورا د ولسمي دورې په پرنیست غونډه کې په ولسی جرګه کې د کابل ولایت د استازیو په نشتون خواشینی ښودلی او ټینګار کړی چې د انتخاباتي کمیسونونو لخوا دې ژر تر ژره د دغه ولایت د انتخاباتو نتایج اعلان شي.
اوس په ورسو د سولې پر مشورتي لویه جرګه به د یو شمېر کسانو چې له دې جرګې سره په ابتدا کې مخالفت درلود د خبرو پر بنا یو رپورت لرو. د سولې د مشورتي لویه جرګې یو شمېر مخالفین او حتی هغه کسان چې جرګې تحریم کړي و وایي چې د دې جرګې پایلې ښې نه وې. د بلګې په ډول د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند فریدون خوځون وایي چې په جرګه کې تکراری خبرې شوې دي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان له کابل په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د سولې مشروطي لوی جرګې له پای ته رسېدو یوه ورځ وروسته د دغه جرګې تحریم کوونکي د جرګې پریکړه لیک ته هیله من نه دي. د اجرایي رئیس مرستیال ویان فریدون خوځون چې نوموړی هم د تحریم کوونکو په ډله کې وو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په پریکړه لیک کې ټول د شوي بحثونه تکراری دي. د نوموړي په وینا باید دغه جرګه له طالبانو سره د سولې له توافق وروسته جوړه سوی وای.
کوم بحثونه چې د مشورتي لوی جرګې په قطعنامه کې مطرح شول دا ټول هغه بحثونه وو چې په خوا هم د رهبری شورا د مطالعه په ناسته کې او هم په نورو ناستو کې د افغانانو ترمنځ ترمنځ وو هېڅ د سولې د مشورتي لوی جرګې په قطعنامه کې نوی نه وو.
د سولې مشورتي لوی جرګه د جمعې په ورځ د څلورویشت مادې پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسېده. په دغه پریکړه لیک کې فوري اوربان د بین الافغاني خبرو پیل د زندانیانو تبادله د امنیتي ځواکونو ساتنه او پیاوړتیا او له افغانستانه په همغږۍ او غور د بهرنیو ځواکونو وتل شامل دي. له دې وروسته طالبانو د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سولې مشورتي لوی جرګه فرمایشي وبلله او د اوربان له حکومت سره د مخامخ خبرو په ګډون د جرګې ټولې غوښتنې رد کړې. عبدالله دوستم حمید کرزی د جمهور ریاست د دولسو کاندیدانو په ګډون ځینې افغان سیاستوالو مشورتي لویه جرګه تحریم کړې وه. په ورته وخت کې د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم وایي چې د جرګې پریکړه لیک د سولې له اوسنۍ پروسې سره مرسته نسی کولی. د دغه ټیم وین قدرشاه ازادي راډیو ته وویل
سره له دې چې په اصطلاح د مشورتي لویه جرګه چې د حکومت پلوړ مصارف باندې جوړه شوې وه نه د لوی جرګې مشخصات درلودل او نه هم هغه معیارونه یې درلودل چې په اساسي قانون کې ذکر شوي دي. برعکس
له دې ټولو سره په خوا کې د ملګرو ملتونو سازمان ناټو د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې له پریکړه لیک ملاتړ وکړ او ویلي دي چې دغه جرګه به د اوربان ټینګښت سولې ته د زمینې برابرولو او د افغانانو د ژوند له ژغورلو سره مرسته وکړي. له دې سره په خوا کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړل چې د جرګې ټولې پریکړې به عملي کوي او د ښه نیت له مخې د روژې د مبارکې میاشتې د رسېدو په مناسبت 115 طالب زندانیانو د ازادېدو اعلان وکړ. ولسمشر غنی دغه شان وویل چې د دوه اړخیز اوربان او په افغانستان کې طالبانو ته د دفتر پرانستلو ته هم چمتو دی.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د ازادي راډیو د خبرونه تر 15 بجو ده ورسته به خبرونه کې د حقیقت څه دی پروګرام درته خبر کړو. د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځنګړې 19 پروګرام به هم درته خبر کړو. خو تر هغه مخکې یو سیمایز رپورت لرو. په غزه کې د فلسطینیانو او د اسرایلي ځواکونو ترمنځ د تشدد نوې څپه راپورته شوې ده. اسرایلو الوتکو د رپورټونو پر اساس په وروستیو کې په غزه کې د حماس ډلې پر وسلوالو او پټنځایونو باندې حمله کړې دي او په مقابل کې د حماس وسلوالو د اسرایلو سیمو ته راکټ ورویشتې دي. رضوان مراد په دغه سیمه کې د وروستي کړکېچ حال راکوي.
د اسرائیل جنگی الوتکو د شنبې پورس پر غزې تراړي بیا بریدونه وکړل. تر اوسه پورې پاوس پر غزې د تازه برید د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو د فلسطینیانو روغتیایي سرچینې وایي چې په نننۍ بمبارۍ کې یو فلسطینی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د اسرائیل پاوس وایي دا تازه هوایي برید د فلسطینیانو د حماس ډلې لخوا پر اسرائیلي سیمو د راکټي حملې په عکس العمل کې کړی دی. د اسرائیل پوځي رادیو ویلي دي چې د شنبې په سهار له غزې تړنې شاوخوا 50 راکټونه د اسرائیل پر مختلفو سیمو لګیدل دي چې مرګ ژوبلې نه د پیښه کړې. راپورونه وایي چې اسرائیلي الوتکو په نننیو بریدونو کې د حماس د راکټ توغولو دوه دستګاوې په نښه کړې دي. تر دې وړاندې د جمعې په ورځ د اسرائیلي ځواکونو په یو برید کې د حماس دوه وسلوالو وشل شول او یو بل فلسطیني بیا له اسرائیلي عسکرو سره په اخوډب کې وشل شوی دی. فلسطینی مقامات ویلي دي چې د غزې په هغو سیمو کې خونځي تخلیه کړي دي چې د اسرائیل د هوایي بریدونو له خطر سره مخامخ دي. په غزې تراډه کې چې د حماس ډلې تر واک لاندې ده، د تیر کال اپریل میاشت راهیسې هر جمعه زرګونه فلسطینیان د اسرائیل لخوا د غزې د کلابندۍ پر ضد مظاهرې کوي چې په زیاترو مواردو کې دا اعتراضونه په تاوتریخوالي بدلېږي. فلسطینی روغتیایي سرچینو ویلي دي چې تر اوسه پورې په دې شخړو کې څه د پاسه 200 فلسطینیان وشل شوي دي. پر اسرائیلی سیمو د حماس ډلې په پرونیو ډزو کې دوه اسرائیلی سرتیري ژوبل شول. په همدې حال کې مصري چارواکي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند لړزند موافقه کې منځګړتوب کړی دی، هڅه کوي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي د پراخېدو مخه ونیسي. په غزه کې شاوخوا 2 میلیون فلسطینیان اوسیږي چې د اسرائیل د کلابندۍ له امله له سختو اقتصادي او روغتیایي ستونزو سره مخ دي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په غزنی کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په اندړو د هیک او زنخان کې پوځي عملیات سوي دي. په تیرو 48 ساعتونو کې نن د غزنی په شهر کې مظاهره وه او یو شمیر کسان د شهر منځ راغلي وو او د ملکي تلفاتو په ضد یې راغوچت کړی وو. د ازادي راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر د اوس را سره له غزنی د ټلیفون پلان کې دی. تاثیر صاحب، د دې مسلې نور جزئیات څه دي؟
مننه ګرانی همکارې. څنګه چې تاسو ویل، په غزنی کې یو شمېر کسان د مظاهرې په شکل سره راوتلي وو. دوی تېره شپه نه وړمه شپه د غزنی ولایت د دیک ولسوالۍ په یو کلی د نیاز په هغه کې یو د شپې چاپه حل شوې ده او هوایي برید شوی ده. په دې کې یو شمېر کسان وژل شوي دي چې دغو خلکو په وینا باندې چې دا ملکي کسان دي. خو کله چې ما له دولتي چارواکو سره خبرې وکړې، هغه ویل نه، په دې کې ملکي کسان دوه کسان دي او نور ډېری چې کوم دغه وسلوال طالبان دي. دلته چې ما له دغو خلکو سره خبرې وکړې، دوی ویل چې 14 کسان ملکي کسان په دې برید کې وژل شوي دي. بل کس راته ویل، هغه ویل چې 12 کسان دي. ځینې نورو کسانو بیا دا ویل چې نه، 8 کسان په کې وژل شوي دي. خو کله چې ما مړي وکتل، نو دلته مړي د 15 کسانو راوړل شوي وو. په هغه کې سپینګیر اسرائیل نور څلور نور کسان وو. دوی دا هم ویل چې په دغه برید کې درې ښځې او درې ماشومان هم ټپیان شوي دي او دوه ښځې وژل شوي دي. چې کله ما ورته وویل د هغوی مړي چیرې دي، د هغوی مړي دوی ویلي هغه نه دي راوړي، هغه نور چې کوم ټپیان دي هغه کابل ته انتقال شوي دي. نو خبره داسې وي چې دولت چې کومه ما د ولایت له ویان سره خبرې وکړې، هغې دا ویل چې نه، په دې کې ولسي خلک دوه کسان وژل شوي دي او نور کوم دي هغه ټول طالبان دي. که څه هم دوی ویلي وو سار چې په دې کې موږ پنځه کسان وژل شوي دي، خو دوی ویل چې موږ هغه خبره بېرته ردوو او په دې کې دوه کسان ملکیان وژل شوي دي. مظاهره اوس هم روانه ده.
مظاهره په کوم ځای کې ده؟ غزنی او مړي دوی چیرته راوړي دي او په کوم ځای کې ده؟ څه فکر کوي چې تر اوسه پورې وا او که پای ته رسېدلی؟ یعنی که اورېدونکو ته یو څه معلومات خپله ده د مظاهرې په اړه کې ورکړي.
مظاهره تلل روانه ده. کله چې ما د مظاهرې له ځینو خلکو سره خبرې وکړې، دوی ویل چې زموږ مشران تللي دي او په امنیه قمندان سره خبرې کوي. که څه هم دا د هغه د اختیار کار نه ده، دا عملیات د وزارت دفاع لخوا کېږي، د ناټو لخوا کېږي. خو بیا هم دوی له امنیه قمندان سره د شکایت په توګه باندې کتلي وو. مظاهره چې کومه ده، هغه دوی د کابل کندهار دا لویه لاره تړلې ده د مسافرو پر مخ باندې. دلته ډېر ښځې، کوچنیان، موټران، حتی غټ موټران، واړه موټران ټول ولاړ دي، لاره بنده ده. نو دغه مظاهره کوم ده د کابل کندهار پر لوی سړک باندې د پکتیکا څلور لارې ورتوي په دغه څلور لارې باندې د ادارې تلویزیون
ډیر زیات مننه حبیب رحمان تاثیر لغزنی رپورت وړاندې کاوه تاسو اوریدل چې وای مظاهره چانو د کابل کندهار لارې تړل د ډیر مسافر په لارې کې پات دي خلک د ملکی تلفاتو د زیاتو ملکی تلفاتو ایداوي کوي خو حکومت یې ردوي وسلوالو طالبانو هم ادا کړی ده خو د ازادي رادیو په هڅه کوي چې په کابل کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت له چارواکو سره خبري وکړي ترڅو د دې مسلې حقیقت معلوم شي تر هغه تاسو کولای شئ چې رادیو او ریا د ازادي رادیو په پانه وګوري ازادي رادیو ټکی کا
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
سموږم کار اسمت سروان هرونی تاسو ته د پرپورو مطالبه څخه یو ځانګړی رپورت برابروي چې پنړی کې په ټکنالوژي په ساينس او پر داسې مسایلو او ویچې هغه ډیرو خلکو ته جالب وي نوی وي دا چې دا ورې څنګه یو معلومات راټول کړی دي دا ماته هم نه دي معلوم اسمت سروان به راووروي
هند غواړي چې د سشکل په دوبي کې د سپوږمۍ جنوبي قطب ته ستور بیړۍ یا لینډر ولي شي تر اوسه پورې د سپوږمۍ دې برخې ته هیڅ تور بیړۍ نه ده استول شوې ساینس پوهان باور لري چې د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې د 4 میلیارد کلونو پخوانی تیږه شته هند ویلي چې د دغه هیواد د چاندریان 2 ستور بیړۍ ماموریت به د سش کال د جولای له 9 تر 14 پورې پیل شي تر دې وړاندې په پام کې و چې هند خپل د ستور بیړۍ په اپریل کې واستوي د هند فضائي تحقیقاتو اداره وایي د سپوږمۍ جنوبي قطب لور ته پلستور بیړۍ په دې خاطر څو میاشتې په ځان لیږي چې د هغې د ازمیشت په وخت ځینو ستونزو ته متوجه شول له دې ماموریت سره بل امریکا روسیا او چین وروسته هند په نړۍ کې څلورم هیواد شي چې سپوږمۍ ته ستور بیړۍ لیږي دا لومړی ځل دی چې هند سپوږمۍ ته ستور بیړۍ لیږي ټاکل شوی دی چې هندي ستور بیړۍ د سپوږمۍ جنوبي قطب ته نږدې کښته شي حاضر د مدس پوجمې په دې برخه کې هیڅ اکتشافي عملیات نه دي شوی ساينس پوهان باور لري چې دا سیمه 4 میلیارد کاله پخوانی ده او شایي د اټومي انرژي لپاره ارزښتناک مواد پکې وي تر دې وړاندې ټولې استول شوی ستور بیړۍ د سپوږمۍ اوستوا کرشي ته پنځ دې سیمه کې کښېنستې دي هند لومړنۍ ستور بیړۍ چې چاندریان یو نومې ده په 2008 میلادي کال فضا ته واستوله خو یو کال وروسته یې ورسره ارتباط پرې شو
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم باید سلام زما د پیغام نشر کې زما طالبانو مشرانو محترم ته دا پیغام دی چې تاسو خو د دولت سره غوښتنې ته جواب ورکړي د دولت وربندي ومني چې د دولت خبرتې باندې اعتماد راشي نو پیدا هم پر وکړي او چې پر تاسو باندې دولت اعتماد راشي
او صاحب سلام من ولادت واشیر لسوالیت خبرور مزه ټلیفون ستن دلره دا یو کال کې چې په المن ولادت واشیر لسوالیت کې روشن غیر فعال سوې روشن اړبام د شپږ میاشتې کې شکار نه کی چپل دې سیمه موږ د استاد څخه دا واړو چې روشن او اړباد واړو فعال سلام علیکم
زار در ازادي راځو کارکون کو اوریدن کو سلام علیکم رور د ما زه یو ټیلر ډرایور م اورورا ما بیګا خو خوښ نه زمات را ډکړی پاکستان د نو خوښ کې ګمرک مو سو چې ګردیس تر اغلمه د پوسټو والا ګمرک والا روپی غوښته 5000 روپی کلدار یې وایرا کمال اور ګمرک می سوې دا د 6 روپی غواړې مال ګمرک می دا د ارت خلاص دی روپی غواړې وای ټول نه اخلم چې د تیری سر تر اغلال ته پوسټو وا پاسر کې یغم زر زر روپی اخستې دا ورور دغه دا په ساتونه اداري په سات د خلکو ته وای دا 1000 روپی د جار راک جار په ګمرک کې موي غلام خان چې ګمرک د 1000 روپی الته نه اخلي اسکار سره وځي غلام خان ګمرک کې دا خلکو تورته یې ولمبر د مترونانو ته ورته چې به ډایرک معاملات پاتې یو ګنګ ورته وای او دا بس ستره دي تور تر کوي او اسکار به د تکلیف شي یو ولمبر د مترونانو داغه کې او دا د غاټو چارواکو ته ورسوي کوی السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د ازادي رادیو په طرف رادیو د تاسو چې کوم نظرونه لري هغه خبروي ستاسو تر شخص ته چتول لپاره د ازادي رادیو څخه هر نظر د هغه اوریدونکو نظر وي یا د هغه ویونکو نظر وي. اوس ورځو اجمل انت چې د دې ساعت مهم خبرونه لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړی استاد زلمی خلیل زاد وایي دا چې ټولې غاړې وسلې پرمځکه کېږدي دا د سولې د هرې پروسې پایله وي. نوموړي د شنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي دې پایلې ته د رسېدو لپاره د تاوتریخوالي کمول ضروري ګام او مسؤلانه اخلاقي انتخاب دی. زلمی خلیل زاد دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې له څو ورځو راهیسې په دوحه کې له طالب استاو سره د سولې په شپږم پړاو خبرو بوخت دی. چارواکي وایي په کندهار، زابل او روزګان کې 50 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په ورته وخت کې د غزنی چارواکو هم په دې ولایت کې په درې ولسوالیو کې د هوایي او مځکنیو عملیاتو په ترڅ کې تر شلو د زیاتو وسلوالو د وژل کېدو خبره کړې ده. د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په نیاز کلا سیمه کې بیا د 15 تنو ملکیانو د وژل کېدو خبره چارواکو تایید کړې ده، خو سیمه ییز خلک وایي د ملکیانو مرګ شوبله تر دې زیاته ده. افغان چارواکي وایي د کونړ د چپې درې په ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش 940 تنه وسلوال وژلي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د ملي پوز د یو سرتیري میرمن او زوی وژلې دي. د پکتیا د والی ویاند عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل پیښه د احمد خیلو په ولسوالۍ کې د شویاو یو طالب قومندان د عزیز په نوم باندې یو میرمن په دې تور د خپل دیار لسکلن زوی سره وژلې چې کندې خاوندې په ملي اردو کې دنده ترسره کوله. او د اسرایلو پوځي جټل وتکو د غزې تړانګه کې توغندي ویشتي. چارواکي وایي د روسلاغې د بریدونه کوي چې نن له د غزې د فلسطیني وسلوالو لخوا پر اسرایلو توغندي ویشتل شو.
اوس په فیروزه عزیزي مهم سپورتي خبرونه وایي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د همدې میلادي میاشتې په اتمه او لسمه نیټه به افغانستان له سکاټلند سره د کرکټ لوبه ولري. د دغه بورډ ویاند فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان 15 کسیزه کرکټ ملي لوبډله سکاټلند ته رسیدلې او هلته به 250 ورځې لوبې وکړي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سکاټلند پر لور روانه شوه. افغان کرکټ ملي لوبډله به لومړی په سکاټلند کې 250 ورځې لوبې له سکاټلند سره ترسره کړي او لږ وروسته به ایرلند ته ولاړ شي. د ایرلند کرکټ ملي لوبډله سره به 250 ورځې لوبې ترسره کړي. د
خغلی هوتک وایي له سکاټلند وروسته به افغان کرکټ ملي لوبډله له ایرلند سره هم دوه ورته لوبې وکړي، خو په سکاټلند سره په لوبو کې به محمد نبی او راشد خان حضور ونه لري. د نوموړي په خبره له شپږو میاشتو راپدې خوا په بېلابېلو هېوادونو کې افغان کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام سیالیو لپاره تمرینات کړي او په دغو دوه سکاټلند او ایرلند هېوادونو کې به هم د لوبو تر څنګ تمرینات هم وکړي. د جوزجان ولایت ورزشي مسؤلین وایي په دغه ولایت کې پرون د کانفوس یلې ترسره شوې. د دغه ولایت د بدني روزنې ریاست مشر صدیق فایز نن ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې د دوه لوبغاړو جوړو ترمنځ سیالي وشوه.
د کانفو فدراسیون د بدني روزنې ریاست سره په همکارۍ د کانفو سیالۍ جوړې کړې چې 22 جوړ لوبغاړي یعنی 44 کسانو پکې ګډون کړی وو. دلته د کانفو ورزش لپاره درې کلبونه یو فدراسیون چې هر کلب کې 50 کسان د کانفو ورزش ترسره کوي.
د سیالۍ د روژې میاشتې ته د درناوي په پار جوړې شوې وې چې د سیالۍ په پای کې ګډونکو لوبغاړو ته ستاینلیکونه او ډالۍ هم ورکړل شوې. د نوموړي په خبره د سیالۍ د کانفو لوبغاړو د ظرفیت لوړونې او ورزش ته د ځوانانو د هڅونې لپاره ګټورې تمامېږي. او د ایران د فوټبال لوبډله له عراق سره لوبه کوي. دا یو شمېر نړیوال ورزشي ویبپاڼو د خبر له مخې د دغو دواړو هېوادونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ سبا یعنی یکشنبې په ورځ به په عراق کې ترسره شي. د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ چې د دواړو هېوادونو ملي لوبډلو ورته بشپړ چمتووالی نیولی د افغانستان تر وخت 6:30 دقیقې ترسره کیږي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه.
تیره اونه د افغانستان ستری محکمې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د واک موده و غزول او په دیړې په خبر شوی مکتوب کې راغلی و چې تر هغه وخت چې د ولسمشری راتلونکو انتخابات نیوي تر سره شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به په واک کې وي. خو دا په داسې حال کې ده چې د اساسي قانون په اساس باندې د ولسمشر د واک موده د 15 کال د جوزا په لومړۍ نیټه باندې پای ته رسیدي. دا چې د ستری محکمې دغه کار څومره قانوني بان لري او همدا شان د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو ځن له قانون سره سومره پټکر کړي د حقیقت صدې په روانه خبرونه کې په همدې مسایلو باندې بحث کوو. زه اکرام الله اکرام مودنن په خبرونه کې را سره د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسون منشي ډاکټر عبدالرؤف هروي ملما دې ډیر زیاته مننه هروي صاحب چې سټډیو ته راغله او زموږ بلنه مو ومنله ک پایلې لمدینه کو چې د ستري محکمې د پریکړه چې د افغان ولسمشر د واک د مودې د غزولو پاړی کړی د څومره قانوني بڼه لري که پایلې لدینو کو د ستري محکمې هم دغه پریکړه چې څوره وړاندې وکړه او ویل چې د ولسمشر د واک موده دوی غزي دغه کار د اساسي قانون سره څومره په ټکر کې دی.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو په ټول هیوادوالو او داسې زباوال درو چې د ستر محکمې حکم په قانون کې په تکرار کې نه دی، په قانون کې موافقت لري، ځکه مونږ چې قانون اساسي وګورو یو ماده نه لري او یو جز په ماده کې نسته، بل مونږ په ټول اساسي قانون وګورو، په ټول اساسي قانون یو ځینې ارزښونه لري او ځینې اساسات لري، د دې اساسات کې موافقت لري چې په قانون اساسي داسې راغلی دی چې د جمهور رئیس وظیفه تر انتخاباتو وروسته د 15 کال د غبرګولې په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. دا داسې معنا لري چې تر څو چې انتخابات برگزار نسی او حق خپل وظیفه او دنده تر سره کی او خپل وظیفه قانوني ادامه درکی. دا ولی ځکه مونږ چې کوم بدیل نه لرو، قانونی بدیل تر اوسه پوری په افغانستان کې نه لرو، او چې امکان لري چې خلای قدرت رزي، او خلای قدرت معنا داده چې افغانستان یو بل ځل په داخلي جګړه کې روان سي او په هیڅ شکل نشو کولای چې افغانستان دا تر یعنی ومنو، او چې هر څوک چې فکر کوي چې اساس قانون دا موافق نه دی چې کول شي دا ماده وای، او هم رو قضایی رویه وګوري چې مخکې هم ستره محکمه او مخکې د اساسي خپلواک کمیسیون هم داسې نظریه وراندې کړې دي، او تا ټول موافقت لري یا حقوق دانان ځینې لو کنه یو تعداد یعنی کسی یو تعداد هم موافقت لري چې مخالف د قانون د اساسي قانون نه دي.
خو ډاکټر صاحب د اساسي قانون د همدغه ماده په اساس باندې چې تاسو ویل دلته ویل شوی دی چې انتخابات باید د جوزا لومړۍ نیټه د دیر شونه تر شپې تورزو مخکې وشي، اوس دلته خو انتخابات لا نه دي شوی.
فکر د رئیس جمهور مشکل نسته، ځکه حقه مسؤلیت نه لري چې انتخابات برگزار کی. مونږ په اساسي قانون کې سلور کمیسیونونه لرو، یو کمیسیون د تاکنو کمیسیون دی چې حقه مسؤلیت لري چې جو انتخاباتو چې د دې درج شوی دی د اساسي قانون درج شوی دی حقه برگزار کی. او مونږ مثلا ریاست جمهوری او ولسمشری انتخابات لرو چې حقه هم حکم واضح او مشخص دی چې دیرش تر یو میاشته او دو میاشته انتخابات وشي، او چې اوس انتخابات نه دی شوی، او دوه بار دوه ځل انتخابات تقریبا تاخیر شوی دی، او دا تاخیر چی شوی دی د اساسي قانون مخالف دی.
یعنی خپل د انتخابات او ځند د اساسي قانون سره سمره پټه کار کړي.
انتخابات اوس متکر کده، ځکه انتخابات مشخص دی چې څه وخت انتخابات برگزار شي. متاسفانه چې انتخابات خپل ځای او تقویم چې دلته په اساسي قانون راغلی دی، متاسفانه مونږ داسې کوم حکم نه لرو، او صراحتا قانون اساسي ویل دی چې یو میاشت دو میاشت مخکې د جوزا مخکې انتخابات برگزار شي. متاسفانه د انتخابات و کمیسیون تر اوسه پوری نه دی توانیدلی چې خپل دنده ترسره کړي.
نو ډاکټر صاحب، اوس چې ستره محکمه د حکم کوي چې د ولسمشر د واک موده وغځوله، تاسو وایئ چې دا د اساسي قانون سره په ټکر کې نه دی؟ معنی دا چې په اساسي قانون کې وړاندې لوړاندې په دې اړه پیشبیني شوې ده، صحیح ده؟ نو ولې ستره محکمه ولې مجبوري کې چې دغه ډول یو پریکړه وکړي؟
کومه یو قوه ده، بی طرفه، مستقل قوه ده، او حق د حق وظیفه هم داده، او د حق صلاحیت هم داده چې د اساسي قانون او د عادي قوانینو تفسیر کی، او په تفسیر کې داسې راغلی دی چې حقوی د حق لري چې خپل دند ترسره کی او د خپل دند ادامه درکی. او دا نو هم نو ځکه مونږ یعنی مخکې هم داسې یو مصوبه د ستره محکمه لرو، و اوس هم حق ستره محکمه خپل وظیفه او خپل مصوبه کې تمدید کړی دی او تجدید کړی دی. دوه مصوبه د لرو، او داسې مهم دا دی چې اساسي قانون یو نسل لري او بل روح لري، او د اساسي قانون روح هم دا دی چې تر څو چې انتخابات برگزار نشي او اساسات او ارزښونه چې لري حق خپل ادامه لري، او چې اصلي مواد وایو د دې ماده کې حق وایي چې د وظیفه انتخابات و وروسته دا انتخابات و وروسته. او دا سوال داده چې انتخابات برگزار شوی دی تر اوسه پوری، انتخابات برگزار شوی نه دی، او چې نه دی حق د مسؤلیت سکی، او حق بدیل چې حق بدیل قانونی وي او مناسب دی او منطقي وي چیرته دی؟ چې منطقي نه وي او مناسب نه وي، قانوني نه وي، بناان حقایق بلدان ده ترسره کی او ادامه ورکی.
ډاکټر صاحب، تاسو یو یادونه دا وکړه چې ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر مرجع ده، دغه خبره په کوم اساس باندې تاسو وکړه؟
ما داسې ویل چې په اساسي قانون یو وشت راغلی دی، او حق یو نزا وجود موجود دی. د دې کمیسیون زمون کمیسیون هم داسې وایي، د اساسي قانون پر تطبیق د سارنې خپلواک کمیسیون داسې وایي چې دا دنګ زمون دی، د کمیسیون دی، ځکه د وجودي فلسفه هم دا دی چې دا مونږ تفسیر وکړو.
ډاکټر صاحب، تاسو د اساسي قانون یو سل یو ویشتمه ماده یاد کړه، 121، په دې ماده کې راغلي دي چې له اساسي قانون سره د قوانینو، تقنینی فرمانونو، بین الدوله معاهدو او بین المللي میثاقونو د مطابقت سیړل، د حکومت یا محاکمو په غوښتنه او د حقوق تفسیر د قانون له حکمونو سره سم د سترې محکمې صلاحیت دی. دلته صلاحیت راغلی نه دا چې د قانون د تفسیر مرجع چې ده هغه ستره محکمه ده. نو دلته په کوم اساس باندې ویل کېدلی
شي صلاحیت لري چې قوانینو، معاهداتو، میثاقونو ټول تفسیر وکړي؟ او د اساسي قانون مبهم دی، او دوه شرطونه لري. یو شرط دا دی چې حکومت له خوا د ستره محکمه تقدیم سي، او بل دا دی چې د ستره محکمه تحتاني محاکمو په ستره محکمه کې تقدیم وکړي. دا دواره، او دا یو قانون ولري. تر اوسه پورې متاسفانه موږ داسې قانون هم نه لرو. دا درې مسایل. او اساسي کمیسیون د اساسي قانون پر تطبیق د سارنې خپلواک کمیسیون هم دا وظیفه لري، ځکه د دې وظیفه هم دا دی، او د فلسفي وجودي هم دا دی چې ولې د کمیسیون جوړ شوی دی، چې دا کار شي نه کی. دا ځکه یعنی یوازنی مرجع دا دی چې کمیسیون اساسي قانون تفسیر وکړي، ځکه حقوقي علی الاقل ماستری لري، او د حقوق او شریعت کې فارق سوی دی.
اوس د دغه حکم نو وروسته چې کله ستره محکمه دا حکم صادر ک د افغان حکومت اجرایی ریاست هم داوا وکړه چې په دغه حکم کې یوازې د ولسمشر د واک موده نه غزول شوی، بلکې د ملي والی د حکومت د مشرانو موده د واک موده غزول شوی ده. د کچرته په دې حکم کې د اجرایی ریاست یا د اجرایی رئیس او داغه د مرستیالانو د ماوینینو د واک موده هم غزول شوی وي، فکر کوي د اساسي قانون سره په ټکر کې دي؟
د ستره محکمه حکم واضح او صریح دی، او حقوقي چې خبرې کړي دي حقیقت یوازې په ریاست جمهوری باندې خبرې کړې دي، اما اجرایی ریاست کې کوم خبرې تر اوسه پوری نه دی شوی، او امکان لري چې حقوی برداشت کړي دي چې دا حکومت حکومت وحدت ملی د ملی وحدت حکومت دی، او چې دا یو سیاسي توافق نامه دی او دول راقلی دی او حقوی تفسیر دی. تر اوسه پوری کوم وضاحت دلته په حکم کې کوم وضاحت نسته.
خو که چرته مثلا د دوی د واک دوام په ځانګړي ډول د اجرایی ریاست د واک دوام په داسې حال کې چې دوی کاندید هم لري د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو دپاره، احتمالي کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله چې دی هغه احتمالي کاندید دی، د ده د واک دوام دا د اساسي قانون سره څومره په ټکر کې دی؟
رئیس جمهور چې دی صراحت لري تر څو چې انتخابات برگزار نسی او حق کولی شي چې خپل دنده ترسره کړي، دا یوه. او اجرایی ریاست که ځکه په اساسي قانون کې نسته او موږ نشو کولای چې کوم حکم وایو.
بله مسله ډاکټر صاحب په ټوله کې په افغانستان کې د قانون نقص دی، چې تر ډیره ورته اشاره کیږي چې په دې هیواد کې قانون ډیر نقص کیږي. اساسي معلومات څه دي، ارقام هم څه دي چې څومره اساسي قانون نقص شوی دی او د په ځانګړي ډول د په کومه سطحه باندې نقص شوی دی؟
دا معنا نه لري چې اساسي قانون نقص شوی نه دی، اساسي قانون نقص شوی دی، اما داسې هم نه دی چې ټول اساسي قانون نقص شوی دی. اوس موږ درې قواګانو لرو، دا قواګونه چې دی یعنی مقننه دی، قضاییه دی، اجراییه دی، تا اساس به یعنی کوم مبنا لري، دا مبنا چې دی د اساسي قانون مبنا دی، دا یو. او بل دا دی چې ځینې مسایل وو تقریبا خارج د حکومت اراده وو، مثلا انتخابات تر اوسه پورې ولسوالی دی او مثلا بل ځای دی او شاروالیانو دی شاروال دی او بل دی، او تر اوسه پورې انتخابات نه دی شوی، او تقریبا محدود دی، سوار لس مسایل دی تر اوسه پورې تطبیق شوی نه دی او تور اساسي قانون تطبیق شوی دی.
خو تاسو سوار لس موارد یاد کړی چې په افغانستان کې د مات شوی دی د اساسي قانون ته پاملرنه په سوار لسو مواردو کې نه ده شوی، دا سوار لس موارد د چا لخوا نه نقص شوی دی؟ د په سوار لسو مواردو کې قانون د چا لخوا نه نقص شوی؟
موږ د دې اړه یو گزارش لرو، تاسو یک ریپورت لرو، کولی شي چې د کمیسیون سایت کې مراجعه وکړي،
اوریدونکو ته موجود معلومات ورکړي،
او اوریدونکو هم کولی شي چې مراجعه وکړي. او تقریبا مثلا مونږ غواړو چې یو مرفع جامعه لرو، تر اوسه پورې مونږ مرفع جامعه نه لرو. مونږ چې خپل ځان قیاس وکړو بل هوادونه چې قیاس وکړو، د قیاس یعنی قابل نه دی. د مثلا انتخاباتو یو مورد دی چې او بل مورد دا دی چې د وزیرانو سرپرستان دی، او بل داسې موارد استه، دوی موارد
دا کوم موارد چې دا سوار لس بلابل موارد تاسو یاد کړل، دا تر ډیره د چا لخوا نه نقص شوی دی، د دولت په کومه سطحه باندې دا خلق دی
په مختلف سطحو چې دی دا یو نقص دی او یو تطبیق نه دی شوی، او یو مثلا د امنیتي ځای وو، مثلا د انتخاباتو چې وو غزنی انتخاباتو دا استثناء و شو، د اساسي قانون داسې وایي چې انتخابات عمومي وي سري وي، دا عمومي نه شو، او د امنیت هم داسې وو، مشکلات داسې وو، دا چې مشکلات وګورو ځینې ستونزې وګورو مجبور شي د حکومت او مقننه او قضایه قواګانو ټول مجبور شي چې ځینې مواد کې په حقه وخت کې تطبیق نه کړي.
کوم کسانو چې مثلا هغه قانون نقص کړی دی تر اوسه پورې د اساسي قانون باندې د څار کوم بنسټ چي دی او تاسو پکې دندل لري مجازات هم کړی دي تر اوسه پورې څوک مجازات شوی
دی؟ اساسي قانون کوم مجازات نه لري، دا مجازات دا دی چې ولې دا کار نشو، ځکه د اساسي قانون یو آمرانه قانون دی، دا آمرانه قانون معنا دا دی چې هر حکم چې دلته راقل دی دا معنا دا دی چې حتما و لزوما لازم دا دی چې دا تطبیق شي، چې تطبیق نشي مونږ پر رسانه کې او په تلویزیون رادیو او وایو او زمونږ دندم دا دی چې رئیس جمهور ولسمشر مشوره درکو دا موارد چې دی نقص شوی دی، او دا موارد چې دی تر اوسه پورې تطبیق شوی نه دی.
یعنی تاسو د دې صلاحیت نه لري چې اوسوک جریمه کوي؟
دا نه لري اصلا، د اساسي قانون په هیڅ هیواد کې د پرنسيب کې موجود نشته چې حق جریمه کوي او حق مثلا مجازات ولري، دا مجازات نه لري اصلا، د حق یوازنۍ مجازات دا دی چې اعلان وکړي دا مسأله د اساسي قانون خلاف دی،
مثلا مون یو موضوع لرو چې اوس دلته موثر استه چې مثلا د تاخیرول په انتخابات ریاست جمهوری په تاخیرول دا مخالف د اساسي قانون دی. همدا مثلا یوازنه همدا مون صلاحیت لرو او مون خپل صلاحیت کې استعمال کړی دی او زما وظیفه هم دا و.
نو دوه روسي پښتنې په توګه ډاکټر صاحب، عام خلک، ولسی خلک دوی تر ډیره دا فکر لري چې قانون یوازې د غریبو خلکو د پاره دی.
نه، داسې نه دی. دوهشتمه ماده داسې وایي چې ټول افغانانو چې حق په حکومت کې دی چې په حکومت کې نه دی، دا دواړه مساوي حقونه لري او مساوی وجایب لري.
خودوی وای چې دا یوازې د اساسي قانون دغه په کتابچه کې لیکل شوی دی، عملی کیږي نه.
یعنی عملی د ټول مراجعت د اداراتو چې دی دا وظیفه داده چې حق مواظبت وکي، حراست وکي، چې ټول په قانون برابر دی او هیڅ تبعیض په اساسي قانون په افغانستان کې وجود نست.
یعنی په دې کې خو نشته، خو خلک داسې فکر کوي چې په عمل کې شته.
متاسفانه
په عمل کې لیدل
کیږي. موږ ازادي لرو، ازادي بیان لرو. هر خلک او هر سړی چې هر څومره چې فکر کوي حق په خپل فکر آزاد دی، کولی شي چې خپل وینا وکي، خبرې وکي، هیڅ معنی نست دغه، ځکه حقیقت حق هم د اساسي قانون حقیقت درکړي دی، ورکړي دی. او چې وایي چې مثلا ټول اساسي قانون تطبیق شوی نه دی، نقض شوی دی، دا یو مبالغه ده.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور ودان ژوندۍ وسی.
خیر وسی، مننه.
درنو دوستانو، د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسون منشي ډاکټر عبدالروف هیروی و چې د حقیقت څه دی په روانه خبرونه کې لموږ سره بحث درلود. د خبرونه مو همدلته پای ته رسیدي. تر بیا د الله پامان.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د سور په دویم منیټه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د وطندار په نوم یو پروګرام جوړ شوی و چې د شپاړس ولایتونو ځوانانو پکې برخه اخیستې وه. په دې خبرونه کې به واوري چې د دې پروګرام د جوړېدو انګیزه او هدف څه و او د کومو مسایلو په اړه پکې خبرې وشوې. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د دې پروګرام په اړه د ننګرهار پوهنتون له استاد سره مرکه لرو. د خبرونه همایون هیواد جوړه کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم. په پایل کې به د وطندار پروګرام په اړه راپور له همایون هیواد څخه واورو.
په ننګرهار کې د شپاړس ولایتونو ځوانان راټول شوي وو چې په افغانستان کې د کرکې او تعصب د له منځه وړلو او د یو بل د زغملو په خاطر سره کښېني او خبرې وکړي. دا پروګرام چې د سیمه ییزو ارګانونو ادارې د ولسی ملاتړ د ریاست لخوا جوړ شوی و، د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو په ریاست کې پرانستل شو. په دې درې ورځني پروګرام کې ځوانانو د خپلو ولایتونو په اړه معلومات وړاندې کړل، مشاعره او بحثونه یې وکړل، د جلال آباد ښار تاریخي سیمې او ځایونه یې ولیدل او په درېیمه ورځ یې د ننګرهار کوټ ولسوالۍ ته سفر وکړ. خانالدین انیس چې له خوست ولایت څخه وطندار پروګرام ته راغلی و، د دې پروګرام په اړه وایي.
د خپل ولایت کې هغه پرمختګونه چې په ولایت کې شوی و هغه مو دلته دوی ته وړاندې کړل. هغه رسم رواج چې د بخار رئیس په خوست ولایت کې موجود دی هغه مو دوی ته وښودلو چې مثلا موږ په خوست کې دا ډول فرهنګ لرو، میلې لرو، جرګې لرو، اتڼونه لرو او د خوست په هره برخه نه ورته وغږېدلو.
د ولسی ملاتړ د پروګرام یو مسؤول علاءالدین رحیق وایي دا وطندار پروګرام یې په بلخ کې پیل کړ او دویم پروګرام یې په ننګرهار کې و. نوموړی زیاتوي د دې پروګرام لا جوړولو یې مقصد دا دی چې افغان ځوانان سره نږدې کړي او په یوه ټغر یې د خپلو ستونزو د حلولو په خاطر کینوي.
هدف اساسی ما سر مواردی که در برنامه
هغه درې اساسی هدفونه چې موږ په دې پروګرام کې درلودل، لومړی دا و چې ځوانان یو بل ومني. په دې معنی هغه تفاوتونه چې موږ د ژبې، عقایدو، جغرافي او جوړښت لمخې لرو هغه مو سره بیل نکړي، بلکې په همدې چاپیریال کې موږ یو بل سره ومنو. دویم مقصد مو دا و چې ځوانان احساس کړي چې څلور دېرش ولایتونه د دوی څلور دېرش کورونه دي او ننګرهار یې له څلور دېرش کورونو څخه یو کور دی چې دوی ورته راغلي دي. په دې سره موږ غوښتل په دوی کې د وطنداري حس پیاوړی کړو. درېیمه خبره دا و چې څنګه کولای شو د افغانستان د مختلف سیمو اوسیدونکو او مختلف قشرونو سره نږدې کړو. د همدغه دریو هدفونو لپاره دا پروګرام تنظیم شوی و چې ځوانانو په همدې څو ورځو کې دلته یو واحد افغانستان تمثیل کړ.
چند روز افغانستان واحدی را تمثیل کرد.
په ننګرهار کې د فکری دریس ټولنې مشر باسین بهیر وطندار پروګرام ګټور ګڼي، خو وايي په داسې پروګرامونو کې باید هڅه وشي لومړی هغه ځونونه چې له یو بل سره ډېره فاصله لري سره وصل شي.
نو دغه سی برنامه ډېرې ګټورې دي د ولسونو او د قومونو او د ملتونو په نزدې کولو کې. مونږ افغانستان که د ځونونو په کچه باندې تقسیم کړو نو ښه خبره ده چې هغه ځونونه چې یو د بل نه په فاصله کې واقع دي اول باید دا په نظر کې ونیول شي چې دغه ځونونه سره وصل کی. دویم ډیره مهمه خبره چې دا ده په اجندا کې ځای په ځای شي، هغه په دې باندې تمرکز وشي چې د وطن د مالکیت احساس په دوی کې پیوړی شي او هر څوک فکر وکړي چې د دې وطن د افغانستان هغه بل څنډم چې دا غم زما ده. نو په دې شکل سره کولای شو چې مونږ سره نږدې شو او هغه فاصله چې زمونږ په منځ کې ایجاد شوی هغه د منځه ویسو.
په ننګرهار کې مدني فعال شیرناغا جهانگیر چې د وطندار پروګرام له ځوانانو سره لارښود هم وایي، په داسې پروګرامونو کې باید ځوانان د سرسری مسایلو په ځای هغه مسایل را مخ کې کړي چې ډیر مهم دي.
پریزنټیشنونه چې تیار شي وو زما په نظر هغه کاپی پیس شیان وو. پریزنټیشن دې داسې تیار شي چې اوس کلتور دی، فرهنګ دی، انانات دی، یو کوچنی افغانستان دی، هر چیرته هغه یوه حجره ده، یو ډول خواړه دي. دا دومره مهمه نه ده، مهمه دا ده چې زه باید د فاریاب نه چې څوک راغلي هغوی ته د ننګرهار د فرصتونو په هکله معلومات ورکړم. په دې هکله باید هغوی ته معلومات ورکړل شي چې دلته څه دي چې ټول افغانستان ترې ګټه اخیستلی شي. دلته مثلا کوم ګواښونه دي، زه باید خپلو نورو ولایتونو ملګرو ته مې باید ویلی وی چې په ننګرهار کې کوم ګواښونه دي چې نور ولایتونه ترې زیانمن دي. دغسې مسایل باید ځوانانو ته په مخ کې کېښودل شي.
په افغانستان کې ډېر روزنیز پروګرامونه له ختمېدو وروسته نه تعقیبېږي. د پکتیا اوسیدونکی ساحل منګل چې شپږ میاشتې مخکې په مزار شریف کې د وطندار په لومړني پروګرام کې برخه اخیستې وه وایي دغه پروګرامونه باید تر څو ورځو یا یوې غونډې محدود نه شي، بلکې هڅه دې وشي چې د یوې شبکې په توګه دوی ته نور کارونه هم وسپارل شي چې له دې پروګرام وروسته یې وکړي.
هغه ځوانان چې په دې برنامو کې ګډون کړی وو تیار د دوی فکرونه جوړ وو، دوی دې ته آماده سوي وو چې په عمل کې نور کار هم وکړي. خو ولې په دې ځوانانو باندې تر اوسه پورې په عمل کې هیڅ کار ونه سه او نه بیا د نورو برنامو لپاره وغوښتل سول نه د دوی نه کار واخیستل سه. نو دما وړاندیز دغه ده چې چیرته برنامه جوړیږي یوازې دا نه ده چې هغلته د درو یا څلور ورځو لپاره موږ وخت هلته ضایع کړو نور بیا هیڅ نه وي. پروګرام د دې لپاره وي، ورکشاپ د دې لپاره وي، ټریننګ د دې لپاره وي چې موږ په عمل کې د دې شانونه ګټه پورته کړو او دا پروسه نور هم وګد کړو.
د ښاغلي منګل د دې خبرې په ځواب کې د وطندار پروګرام مسؤل علاءالدین رحیق وایي دا پروګرام به په راتلونکي کې هم دوام وکړي او هڅه کوي چې ځوانان د پروګرام له ختمېدو وروسته هم دې ته وهڅوي چې د کرکې او تعصب د له منځه وړلو په برخه کې کار وکړي.
له درې ورځو وروسته دا پروګرام چې مقصد یې د یو بل منل او د نفاق له منځه وړل دي ختمیږي. دا ځوانان خپلو ولایتونو ته ځي، دوی ته یو شمېر پروژې او رضاکاره فعالیتونه ورکول کېږي چې په رسنیو، محافلو او د نورو هغو وسایلو له لارې چې د دوی په لاس کې دي باید هڅه وکړي د یو بل منلو، د افغانستان د یووالي، د جګړې او نفاق د بدۍ په اړه له نورو سره وغږېږي او دا پیغام هغو ته هم ورسوي چې سبا افغانان د یو واحد افغانستان، متحد ملت او د شریکو ګټو په لور مخکې لاړ شي.
چې د بیلابیلو ولایتونو ځوانان راټولیږي او په یو ټغر سره کینی، دا کار به څومره د کرکې او تعصب په لمنځه وړلو کې ګټور تمام شي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ننګرهار پوهنتون له استاد او په دې پوهنتون کې د سولې د کلب له مشر پوهنمال نعیم جان سروري سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولو.
استاد، په ننګرهار کې د وطندار په نوم د ډیرو ولایتونو ځوانان راټول شوي، له یو بل سره کېناستل، وغږېدل، ستاس په نظر دغسې پروګرامونه څومره ګټور تمامېدلی شي؟
یقینا دا د هیواد جوړونې اساسي اصل د دې نه رامنځته کېږي، ځکه چې موږ او تاسو اول باید یو بل سره وپیژنو. کله چې یو بل وپیژنو بیا د هغه په خویونو او عادتونو باندې پوهېږو. کله چې په دې پوه شو موږ دلته د یو د بل نظریاتو تبادله صورت نیسي. کله چې د نظریاتو تبادله صورت نیسي په دغه وخت کې یو بل منلو پدیده د خلکو ترمنز را منځ تکیږي هغه احساس را منځ تکیږي چې دا زما وطندار دی زما د منطقې دی زبې د احترام کوم دا به زما احترام کی هم دغه پروګرامونه دي چې پیژنګلو را منځ تکی د کلتورونو سره آشنا کیږي یقینا دغه مستونز چنن په افغانستان کې په موجوده د یوازې په یو منطقه نه بلکې په ټولو منطقو ده او موږ باید مشترک کار وکړو د یو هدف د فارق کار وکړو هغه دا چې اساسي او بنسټیز سولې د فارق کار وکړو او دغه برنامه زما په نظر حیاتي ارزښت لري
دغه پروګرامونه چې کیږي یوازې تر دې حد چې مثال یو سفر وشو راغلل غونډه وشو ختم شوه تر دې حد وی کنه تعقیب هم پکار ده د وی شبکې جوړول پکار دي
نه دا خو د سیده چې موږ باید هر کار نمایشتي ونکو او موږ په ژوند کې ډیر ښه مثالونه لرو په ننګرهار پونتون کې سولې مرکز د ځوانانو د سولې کلب په نوم باندې کلب جوړ کړي چې دغه ځوانان میش کې کینی دوی برنامه جوړي او هغه عملی کوي معنا دا چې دوی باید سره کټ رابطه ونی کی دوی باید همیش په رابطه کې وسی هغه که په شخصي انداز کې وي او که هغه په یو ټولنیز شکل باندې وي یا د یو اداراتو د خوانوي باید دغه راشه درشه دوامدار وسی او ترڅنګ دغه په سلسله باید همیش دوام وکړي ترڅو مونږ یو بل سره وپیژنو یو بل وزغمو او هغه احساس چې پردی مونږ کې خېره هغه باید مونږ د منځ وېسو
خپل ځوانان څنګه کولای شي دغه سي پروګرامونه جوړ کړي مثال چې د یو ولایت ځوانان لړ شي بل ولایت ته د هغه راشه دی ولایت کنه
زبۃ ته د یو مثال درکمه چې مونږ په افغانستان په څلور پونتونونو کې مونږه د سولې مرکزونه لرو دا ځوانان د فیسبوک د لارې دوی سره ډیر نږدې اړیکې لري ادي موضوع چې په ننګرهار پونتون کې یا د ننګرهار پونتون ځوانان د خپل ټولنې د بهبود او انکشاف لپاره دوی طرح وړاندې کوي هغه په فیسبوک جی کوي او د هرات د کابل د خوست د کندهار ماسلین په هغه باندې خپل نظرونه ورکوي هغه ورسره نظرونه شریکوي حتمی نه ده چې یو سړی دل ترشه حتمی دا ده چې مونږ سره رابطه ولرو دا رابطه کې دې شي چې د ایمیل د لارې وي د فیسبوک د لارې وي یا د نورم وسیلو د لارې وسی همدارنګه ځوانان کولای شي چې دغه بې ځای مصارف چې دوی بې ځای مصرف یې هغه نسپماو کی او دغه سی برنامه جوړ کی چې د منطقو ته تلاړ شي نو په ډیر کم مصرف باندې کولای شي چې دغه پیغام غونډ افغانستان تخبور کی ټولنې حمایه کوي او لسونه حمایه کوي خو ځوانانو ته حرکت پکار دی چې حرکت وکړي
درنو اوریدونکو دا ودی اونې د تاندې څنګه خبرونه تر بیا